استودیوست. آن صاحب سلام علیکم، خوش آمدین.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی، تاسو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په یو بل خبرونه کې مو درنو اوریدونکو هرکلی کو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. دا سر موضوع دا د چې افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار کړی، وای ولس باید ورسره د سولې په برخه کې همکاري وکړي. نور مسایل هم لرو. په ل خبرونو کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د خبرونو سرچکی، ولسمشر غنی وای سوله او امنیت باید د ولس پر مټ رامنځته سي. د افغان حکومت اجرا رئیس د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د سیمه ایزې طرحې پر جوړولو ټینګار کړی او د روسیې ولسمشر د هغو پلانونو ملاتړ وکړ چې د بودیجوي ستونزو له کبله ځینې دولتي ادارې سره مدغم کیږي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ او وایي خلک باید په دې برخه کې د دولت تر څنګ ودرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون یې د شاري پیوستون د شوراګانو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې په دغه هیواد کې سولې او امنیت باید ولسی سي او د ولس پر مټ رامنځته سي. ښاغلی غنی زیاته کړه:
دا یوازې په معنی کې اما سر احساس نه جا، اما ولسمشر بیل ولسنا مشر ندا زب تاسی باندی ولسمشر نو تاسی لاسراکی که با عزت پایدار اساسی سوله که موقع اساسی قانون باندی او موقع اسلام اسلامی ارزسو باندی بود در ایدلی دارا.
ولسمشر غنی دغه راز د سولې او امنیت پر راوستلو کې د دنیا عالمانو او جماعتونو رول ډیر مهم بله او هغوی ته بلنه ورکړه چې خپله ونډه په ښه توګه ترسره کړي. ښاغلی غنی په دې غونډه کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو چارې هم د دولت له لومړیتوبونو وګڼلې. د شاري پیوستون د شوراګانو دغه پروګرام د هیواد د بنسټونو جوړولو لپاره یو له اساسي پروژو څخه ګڼل کیږي، چې د ولسمشر په خبره کچېری دغه پروګرام په عمل کې دوه کې هر څوک خپل ونډه په سمه توګه ترسره کړي، د افغانانو په ژوند کې به اساسي بدلون رامنځته شي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحد اراده او لیوالتیا رامنځته سي. ښاغلی عبدالله پرون د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه په هغه کنفرانس کې دا خبره کړې چې د هند په جیپور ښار کې جوړه شوې وه. د افغانستان د اجرا ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلی عبدالله کنفرانس ته په وینا کې یو ځل بیا د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د تروریزم په وړاندې مبارزې کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي او هغه څه چې د ټولې سیمې او نړۍ لپاره امنیتي ګواښ ګڼل کیږي په ګډه له منځه یوسي. په اعلامیه کې د عبدالله عبدالله له قوله ویل سوي سره له دې چې ټول هیوادونه موافق دي چې تروریزم یو عمومي خطر دی او نه پوله پیژني او نه فرهنګ، خو د عبدالله په خبره لا هم هیوادونه نه دي توانېدلي د دې نړیوالې پدیدې په وړاندې یو عملي پلان جوړ او پلی کړي. د یوې افغان حکومت سره له دې چې له یوې خوا د تروریزم په وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي، بل لور ته د سولې خبرو لپاره هم جدي هڅې پر مخ وړي. نوموړي ویلي چې د سولې خبرو څخه هدف دا دی چې په افغانستان کې جګړه ختمه سي او پرې نږدې چې خاورې د سیمې او نړۍ پر ضد د تروریستي اعمال لپاره وکارول سي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې هیواد دی له افغانستان څخه روسي او اروپا ته د نشي موادو د قاچاق ایو ترانزټي لار ته د هغه هیواد نشي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس لدندې لری کړ. امام علي رحمان د رستم نظرزاده پر ځای د تاجکستان په خوانی څارنوال شیرخان سلیمزاده د غدندې ته ګمارلې دی. تاجکستان چې د پخوانی شوروي اتحاد یو تر ټولو بیا وازله هیواد ګڼل کیږي، د افغانستان د نشي موادو د قاچاق په لومړی کرښه کې دی. د تاجکستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې اداره له امریکا، ملګرو ملتونو او روسیې څخه په دې برخه کې مالي مرسته ترلاسه کوي، خو تر اوسه له دې لارې د تیرېدونکو مخدره موادو د نیول په برخه کې ډېرې کمې لاسته راوړنې لري. بیا هم اشاره غلاست. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وای پینټاګون د راتلونکو 2018 میلادي کال لپاره د روسیې د تیری په وړاندې مبارزې لپاره د 4.3 میلیارډ ډالر بودیجې وړاندیز کړی چې د 2014 میلادي کال بودیجې څلور برابر ډیر ده. کارټر د سیشن په ورځ په واشنگټن کې ویل چې غواړي په دې توګه د روسیې د تیری په وړاندې په اروپا کې د خپل ناتو متحدینو د ملاتړ لپاره خپل اډې پیاوړي کړي. هغه زیاته کړه دغه کار کولی سي په ختیځ اروپایي هیوادونو کې هم د امریکا د حضور له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. واشنگټن او اروپایي متحدینو د مسکو له لوري د اوکرین د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکرین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سره د روسیې د مرستې په غبرګون کې څو ځلې پر روسانو اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د مالی امکاناتو دغه ډیروالی د هغه 5.52 میلیارډ ډالرو دفاعي بودیجې یوه برخه ده چې په مرسته به د کارټر په خبره له هغو 5 عمده ستونزو سره مقابله وسي چې د امریکا پوځ ورسره مخامخ دی. د امریکا دفاع وزیر دغه 5 عمده ستونزې روسیه، چین، شمالي کوریا، ایران او د اسلامي دولت ډله یادوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد د صدر اعظم دیمیتری میدیدوف د هغو پلانونو څخه ملاتړ شوډلې چې غواړي د بودیجوي ستونزو له کبله ځینې دولتي ادارې او تاسیسات سره مدغم کړي. دا وړاندیز داسې مهال سوی چې روسیا په پرله پسې ډول د نړیوالو بندیزونو او د نړۍ په سطحه د تیلو د بیو د کموالي له کبله د ستونزو سره مخامخ ده. میدیدوف د سیشن په ورځ د لوړپوړو روسي چارواکو سره ولیدل او د 2014 میلادي کال لپاره د روسیې د اقتصادي ستونزو د راکمول په هدف پر یو عملی اقدام بحث وکړ. په دې بحث کې د روسیې د اقتصاد وزیر، د صدر اعظم ټول مرستیالان، د ولسمشر استازي او د مرکزی بانک مشر حاضر وو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سټلایټ توغولو پلان کولای سي هغه بحثونه پیاوړي کړي چې د هغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لا ډیرو بندیزونو پاړه کیږي. د ولسمشر اوباما اداره وای د شمالي کوریا لخوا دغه اقدام به لنډیوالو مکلفیتونو څخه دغه هیواد له ډیرو جدي سرغړونو څخه وي. پیون کیانګ پرون ملګرو ملتونو ته اعلان وکړ چې دوی به د فبروري په ورستوي کې خپل دغه پلان عملي کړي. د دې اقدام منتقدین وای دا کار کولای سي د هغو اوږده واټن وشتونکو توغندي په برخه کې د شمالي کوریا وړتیا ډیره کړي چې اټومي سورو کې انتقالولای سي. پیونګ یانګ د جنوري پر شپږم مخبل څلورم اټومي ازموینه تر سره کړه. او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې یا اف بی آی په پارسي ژبه یو فیسبوک پاڼه جوړه کړې څو د ادارې د یو مامور په اړه چې له 2008 میلادي کال راهیسې ایران ته د سفر پر مهال ورکسوي معلومات ترلاسه کړي. په دې پاڼه کې د رابرټ څو انزورونه چاپ شوي دي. دغه فیسبوک پاڼه له جنوري میاشت څخه فعاله شوې او په کې له ایرانیانو غوښتل شوي چې دغه امریکایي وګړي په اړه هر ډول معلومات کور سره وي شریک کړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو لاساده رادیو نو اوریدل. سید کمال شاه عارف تر توړاندې کړل مننه ترې کو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. وابوري چې یو لوړپوړی امریکایي جنرال وای په افغانستان کې وس هم د امریکایي ځواکونو لپاره اړتیا ده او په افغانستان کې د امنیتي ادارو ترمن جدي ستونزه د رهبرۍ ستونزه ده. په دې اړه ریپورت سربېره مولدي خبره و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د اسلامي دولت یا داعش پر ضد د کوچني ائتلاف د غونډې په پرانیسته کې وویل چې افغانستان هم د داعش سره د مبارزې پر ضد ائتلاف کې د ګډون موافقه کړې. د داعش پر ضد د مبارزې په ائتلاف کې د افغانستان ګډون د افغانستان لپاره څه لرلی شي؟ د یوې مرکې په ترڅ کې مو دا پوښتنه د افغانستان د سیاسي چارو له سیونکي خوشحال خلیل څخه کړې.
نن د اوس د داعش له ګواښ سره مخ ده. د اوس دیندار د داعش پر ضد دی هغه د اورنوم وورګ راځي لمنځ ته لیدل نو خدغه ائتلاف لري او ځنه چې داعش په ضد باندې ائتلاف لري او ځنه چې نو تابن داعش د افغانستان د جدي ګواښ ده.
د مدنیت ټولنې یو شمیر بنسټونو د سول لپاره د زورګونو مسکو په نوم یو کمپاین فایل کړی وای چې په نور هوا انچې نور په هواد کې د جګړې د دوام او ملکی خلکو وژنې ستړي کړي. دغه کمپاین سړول پر مخسي په دې اړه مرکو شو. د سیمې او نړۍ پر کوټونو کې بواري چې د جرمني صدر اعظم پ پرون د روسیې له ولسمشر څخه وغوښتل چې اوکراینی بلتون غوښتونکو باندې خپل اغېز څخه کار واخلي او په دې هېواد کې د یو سیاسي حل لور ته لاره هواره کړي. دا به هم واوري چې د ایران ولسمشر امریکایي شرکتونو ته بلنه ورکړي چې د ایران په بدلیدونکي اقتصاد کې ونډه ولري. دا خبرونه لومړی رپورټ اخلو. قدرمنو دوستانو، په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان اف کیمبل د کانګرس له شمېر غړو سره چې زیات خوشبین نه دي مخامخ دي. نوموړي پرون د کانګرس غړو ته په یوه استماعي غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لوی ستونزه د دغه هیواد په پوځي لکو کې کمزوري رهبری ده. جنرال جان کیمبل پرون د امریکا کانګرس په وینا کې دا وویل چې په افغانستان کې اني واقعیتونو ته په کتو ګامونه وانخیستل شي نو د دې هیواد وضعیت به په 2014 میلادي کال کې د تیر کال په مقایسه ډیر خراب شي. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیل لري.
جنرال جان کیمبل چې اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه دنده پای ته رسیدلې، پرون د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د پوځي قواو د ستونزو په اړه خبرې کولې چې د په خبره د مشرتابه له کمزورتیا څخه سرچینه اخلي. جان کیمبل وایي د افغانستان پوځ د یو قومندان په ګډون دوه نوي لوړ رتبه افسران په نارامه هلمند ولایت کې تبدیل کړه، خو زیاتوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په رهبرۍ کې د بدلون راوستو په برخه کې ډیر شاته پاتې دی. د امریکایي جنرال داسې مهال د امریکا د کانګرس د غړو پوښتنې ځواب ولې چې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې تر پخوا ډېرې سوي دي او کانګرس بیره لري چې دا کار شاید د دې سبب سي چې امریکا د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره خپل ډېر سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کړي. جنرال کیمبل زیاتوي که امریکا سنجول سوي او دقیق ګامونه وانخلي، دا خطر سته چې د افغانستان وضعیت تر 2015 کال بدتر شي. د دې خبره په افغانستان کې د امنیت او ثبات لاړخه حالات هغه سي نه دي چې باید په 2014 کال کې په دغه وخت کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدو ته لار هواره سي. دغه جنرال د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه وستایل چې وایي د 2014 کال تر پای به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 9800 کم نه سي. ټاکل شوی جنرال کیمپل په نږدې راتلونکي کې تقاعد وکړي او ولسمشر اوباما د هغه پر ځای جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه نومولی دی. د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د اوباما پر سیاست انتقاد کوي. همدارس اوس چې د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو یادونه هم کیږي، حتی د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور پر څرنګوالي فکر کوي. د جنرال جان کیمپل په خبره داعش ډله په افغانستان کې د ملکی خلکو په وړاندې خپل بریدونو ته په دوام سره له طالبانو سره سیالي کوي. دوی وایي داعش غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه لا پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې امریکایي ځواکونو د داعش د وړتیاو په راکمولو کې هڅې کړې دي او په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. تر دې وړاندې جنرال نیکلسن هم د افغانستان د وضعیت خرابېدو په اړه خبرې کړې وې. هغه وایي افغان ځواکونه توانېدلي تیر کال د طالبانو بریدونه تر ډیره پر شا وتنبوي، خو د ده په وینا افغانانو په یوازې سر دا کار نسو کولی او د تجهیزاتو او مالي مرستې له اړخه یې تکیه پر امریکا وه. د امریکا د دفاع وزارت په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 4.2 مليارد ډالر مرسته افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلې ده.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
څومره غلا ساده راډیو ناوړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای افغانستان هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره د یو ځای کېدو موافقه کړې. جان کیری پرون د ایتالیا په پلازمینه روم کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خبرې کړې. فرشته جلال زئی په اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په روم کې وویل چې د افغانستان حکومت له داعش سره د نړیوالو په مبارزه کې د ګډون پریکړه د هغو ستونزو پر اساس کړې ده چې دا هیواد ورسره مخامخ دی. د داعش سره د مبارزې په نړیوال ائتلاف کې د افغانستان له ګډون سره سم به د دې ائتلاف د غړو شمیر 16 هیوادونو ته ورسیږي. په دې ائتلاف کې امریکا او بریتانیا هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په روم کې د خبرو پر مهال د افغانستان د حکومت د دې پریکړې هرکلی وکړ.
Yesterday, Afghanistan دا وایي د افغانستان حکومت پرون چې موږ ټول خبر یو چې ستونزې لري او موږ یې د زیاتو ستونزو پر ضد په مبارزه کې مرسته ورسره کوو پریکړه وکړه چې د ایتلاف ته راګډ شي او د خپلو ستونزو ته په کتو سره یې پریکړه وکړه چې له دې زموږ له هڅو سره خپلې هڅې یو ځای کړي. موږ د دې هرکلی کوو او له دې سره اوس د داعش پر ضد د نړیوال ایتلاف غړي شپږ ته ورسېدل. اوس مهال لشته لږه 1900 امریکایي عسکر په افغانستان کې میشت دي چې یو هدف یې له تروریزم سره مبارزه او بل د افغان ځواکونو روزل دي. امریکایي ځواکونو پرون شپه په ننګرهار کې په هوایي حملو کې د داعش د راډیوي خپرونو د یو مرکز او همداراز د داعش د انټرنیټي خپرونو د مرکز د ویجاړولو خبر ورکړ. امریکایي ځواکونو وویل چې دوی په ننګرهار کې د داعش پر ضد په اچین ولسوالۍ کې هوایي حملې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په روم کې د داعش پر ضد د نړیوالو د کوچنی ائتلاف د غونډي د پرانستنې پر مهال په وینا کې وویل چې دوی به د دې ائتلاف ټول غړي به خپلې ټولې مالی او پوځي او بشري مرستې ونه سپموي څو د دې ډلې سره مبارزه وکړي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شوی. جان کیری پرون د ایټالیا په پلازمینه روم کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبرې کړي. د داعش پر ضد ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل څومره د افغانستان په ګټه دی او څومره کولای شي دغه مبارزه پیاوړې کړي؟ د پښتنه فری بازار د یوې مرکې په سر کې د سیاسي چارو افغان شنونکي خوشحال خلیل څخه کړي. ښاغلی خلیلي په ځواب کې وایي
افغانستان چون د امریکا یو ستراتیژیک ترنو سره چې کړم دا اوس د افغانستان ملي اردو د افغانستان وسلوال سره مرسته کوي، نو په دغه حساب باندې افغانستان د یو سم کار کړی دی، ځکه افغانستان هم دا اوس د داعش له ګواښ سره مخ ده. همدا اوس ټینګار کوي د داعش مرکزونه دي، هغه د اورنو مواورد راډیو له منځه تللې ده. نو که دغه ائتلاف سره یو ځای نه شي، داعش په ضد باندې ائتلاف سره یو ځای نه شي، نو طبعا داعش افغانستان
بله خلی صاحب تاسو خپله م یادونه وکړل چې افغانستان په خپله اوس له دغه ګوښ سره عملا مخامخ دی، یعنی په دغه ځای کې هغوی فعالیت لري. نو افغانستان په دغه ائتلاف کې کله چې ورګډیږي څنګه رول لوبولی سي، څه کولی سي وکړي په دې برخه کې؟
افغانستان د داعش په وړاندې د نړیوال تروریزم په وړاندې د سنګر په هغه اول حق کې قرار لري، او دا د نړیوالو قوتونو او د نورو هیوادونو نن سبا د داعش سره داعش نه په تکلیف دي، یا داعش یو د نړۍ لپاره خطر ګڼي، د ځان لپاره یې ګواښ ګڼي، د خپلو ملي امنیت او ملي منافع لپاره ګواښ ګڼي. نو دا د هغوی مسولیت جوړېږي چې د افغانستان حکومت سره په دغه جنګ کې چې عملا داعش سره درګیر ده مرسته وکړي، د افغانستان وسلوال پوځ تجهیز کړي، د افغانستان حکومت تقویه کی، تر څو دغه پدیدې سره وجنګیږي او بل سره دغه لمه زولار سي، او ورسره دغه ګټه دا ده چې لدې سره تبن کله چې د افغانستان تر ازي وسلوال ځواک راځي، د سر زمنګ نظامی پوځي قوت زیاتیږي، او د زمنګ وسلوال ځواک د زیات پوځي معنا او جوګه کیږي، او کوله سي سي ار جي کې دښمن نابود کی. خصوصا من کچې هوایي ځواکونه ولرو، بي پيلوټ الوتکې ولرو، نور تجهیزات ورونو، تمن دا د افغانستان قوت زیاتولی شي.
بله خلیل صاحب، یو وروستۍ پوښتنه د وخت په اړه ستاسو نظر غواړم. اوس چې دا اقدام سوی دی او موږ تاسو پوهیږو چې داعش د روان لمریز کال له پایله په افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی، او اوس ویل کېږي چې د افغانستان بېلابېلو سیمو او ولایتونو ته د دوی فعالیتونه غځېدلي دي، نو آیا فکر نه کوئ چې افغانستان ناوخته دا اقدام کړی دی؟ یعنی کېدای شو چې دوی وختي له دې ائتلاف سره یو ځای سوي وای.
افغانستان خو وختي جنگ خو افغانستان کې لري پخوانه شروع ده د توریزم په ضد باندې، او د افغانستان خلک عمل قرباني دي، د توریزم د جنگ قربانیان دي، او دا خو اصل کې
له دې ائتلاف سره د یو ځای کېدو په برخه کې وبخښنه غواړم، له ائتلاف سره د یو ځای کېدو په برخه کې د دوی اقدام یعنی پر ځای دی، پر وخت دی؟
نو طبعا مناسب وخت ده، وخت وو دی نه پخوا ممکن ځینې مسائل به وو چې زه پرې نه یم پوه چې څنګه ولې په خپل وخت نه ده یو ځای سوی. خو د اقل دا اوس دا کار کړی ده چې د داعش تهدید ورځ په ورځ زیاتېږي، نو مخکې له دې سره تهدید نور هم پسې زیات شي، نور هم پسې زیات شي، نو دا خلک چې په سر وخت دوی د ائتلاف سره ملګري شول، او بالاخره د دې لارې نه داعش چې کوم خطر ده هغه محو کړی شي او د اقل کنټرول کړی شي او نور زیات نشي، نو دا یو د افغانستان ضرورت وو، د دې خلکو ضرورت ده، د نظام ضرورت ده.
د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د افغانستان د امنیت او سولې لپاره له ځان سره څلرلی شي. دا موضوع وه چې له ښاغلي خوشحال خلیل چې د افغانستان د سیاسي چارو یو شنونکی دی له هغه سره زموږ همکارې څېړلې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونو د سولې لپاره د زرو مسکاو په نوم یو کمپاین پیل کړی وای چې نور په هیواد کې د جګړو د دوام او ملکی خلکو وژنې ستړي کړي. په دې کمپاین کې شاوخوا زر عکس اخیستونکو په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې د خلکو د مسکاو زر عکسونه نندارې ته ایښي. قاسم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
په کابل کې د عکسونو د یو نندارتون جوړونکي په دې باور دي چې په یوې مسکا سره کولای سو د ژوند سختۍ او ناخوالې په اسانۍ سره تېرې کړو. په دغه نندارتون کې چې د سولې لپاره د زرو مسکاو د نړیوال کمپاین په نوم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دارالامان تخریب سوي ماڼۍ ته نږدې جوړ سوی شاوخوا زر عکسونه نندارې ته ایښودل سوي دي. له تاوتریخوالي نه پرته نړۍ په نوم سازمان او په افغانستان کې د سولې لپاره د بشري حقونو د مطالعې د موسسې مسؤلینو چې دغه درې ورځنۍ کمپاین یې پیل کړی وایي په دغه عکسونو کې له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بېلابېلو کسانو مسکا تصویر کړې ده. د دغه نندارتون یو تن جوړونکي لیلا جعفری ازادي راډیو ته ویل چې ټول افغانان په ځنګړې توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه سوي او غواړي د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سول رو
ما من په یو برخلیک چاکون کې پړاو کیو. د سولې سلور ارخیزی خبری هم په جریان کې دي. من غواړم خپل چارواکو او مخالفینو ته چې د سولې خبری پیلوي دا پیغام ورکړو چې نور په افغانستان کې جګړه بس ده. من هم تاسو منو او راځي د افغانستان په همدې جغرافیه کې په سولې زتوګه ژوند وکړای.
به هم زندگی کنیم. جنگ دیگر بس از طرف
د دغه نندارتون ترڅنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوی و. د نندارتون بلې ګډون کوونکی ویما عربزاده ویل چې دا ډول پروګرامونه کولی سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدوار کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرای مرگ
من چه 80% خبرونه مو ده وژنې، انتحار، چاودنې، زنا، غلا او داسې نورو شیانو دي. د دا ډول انزورونو لیدنه موږ ته دا زیری راکوي چې نه باید د راتلونکي لپاره خپله هیله له لاسه ورکړو.
یک درس است به من که هنوز هم نباید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بدم.
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و د دا ټول نندارتونونو د جوړېدو په اړه وایي
لبخند آغازگر و فقط ذائقه صلح است.
دی وی مسکا د سولې پیلون کې او ذائقه ده. تر هغه چې موږ پیل نکړو لاس تر وړنه به ونه لرو. موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو. په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بیلابیل نوښتونه کړي دي. په همدې حل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د ځوانانو چارو معینیت د داسو ادارو سره یو ځای کار کوو ترڅو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي. د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ که هغه عکس دی د هلک د ټول خندا کوي. د خندا د دې لپاره چې راځي چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو. د ژوند هم د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګریږي خلک څنګه.
د دغه نندارتون جوړونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي. دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي، وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په 5.15 هم خپرېږي. یادونه کوو چې د ماښام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې یعنې د شپې لخوا په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خپرېږي. اوس د ازادي راډیو ته غوږ کړئ. د سیمه او نړۍ رپورټونو ته ورزو د ایران ولسمشر امریکایي شرکتونو ته بلنه ورکړي چې د ایران د بدلیدونکو اقتصاد په برخه کې پانګونه وکړي. ولسمشر حسن روحانی پرون ویلي چې ایران هڅه کوي پر تیلو خپل اقتصادي اتکا کم کړي. خغلی روحانی دا خبره د ایران له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې کړي چې تفصیلي فریباز صاحب دروري.
ایران چې پر دغه هیواد نړیوال اقتصادي بندیزونو لري کېدو وروسته هڅه کوي بهرنیو پنګونو ته لار پرانیزي. وایي د دغه هیواد اقتصادي پرمختګ لپاره په ایران کې د امریکایي شرکتونو له پنګونې سره ستونزه نه لري. ولسمشر حسن روحانی چې د سه‌شنبه په ورځ د ایران دولتي ټلویزیون سره خبرې کولې وویل د اقتصادي بندیزونو په لری کېدو سره به ایران پر اتلونکو کې په یو تولیدونکو او صادرونکو هیواد بدل سي او پر تیلو به دغه هیواد اقتصادي اتکا راکم سي. پر تهران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو تر لری کېدو وروسته یو شمیر بهرنۍ او شرکتونو په چټکۍ سره اقدام کړی او غوړي هغه تولیدي او اقتصادي نیمګړتیاوي چې په ایران کې ستاسو ډک کړي، خو لا تر اوسه هم ډېرې قراردادونه نه دي لاسلیک سوي. بلخو امریکایي شرکتونه لا تر اوسه په دې برخه کې نه دي مخته سوي. ولسمشر روحانی وایي ک امریکایي شرکتونه وو غوړي ایران ته ورسي او هلته تولیدي فابریکې جوړ کړي. تهران ستونزه نه لري. ایران اوس غواړي د خپلو تیلو صادرات ډیر کړي، خو په تیرو 3 میاشتو کې د تیلو بیو پر راټیټېدو سره د تیلو صادرونکو او تولیدونکو هیوادونو اقتصاد سخت ضربه ولیدله. د ایران ولسمشر په دې اړه وایي
امروز حالا هر چی که بود البته کاهش قیمت
دی، وایي اوس د تیلو بیو پر رالویدو سره پر موږ ډیر فشار راغلی دی. سره له دې به د ټیټوالي موږ باید نورو فرصتونو ته هم وګورو.
فرصت رو هم دید.
روحانی زیاتوي د توریزم یا ګرځندوی پیاوړتیا کولای سي د غیوات اقتصاد ته 8% وده ورکړي، چې په هغه صورت کې به د خبرو د بیکاری کچه هم راټیټ سي. خو ولسمشر پټینګر سره وایي چې په اقتصادي برخه کې بریالیتوب ته د رسیدو لپاره باید په غیوات کې اصلاحات راسي.
ازادي رادیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د جرمني صدر اعظم پروند روسیې ولسمشر څخه وغوښتل چې اوکراینی بیلتون غوښتونکو باندې له خپل اغېز نه کار واخلي او په دې هیواد کې د یو سیاسي هواري لپاره لار هواره کړي. انګلا مرکل یو ورځ مخکې لدی ویلي و چې د اوکراین په ختیځ کې د شوي اوربند پوره پاملرنه نه ده شوي. نور تفصیل سلطان محمد سرور دروړي.
انګلا مرکل په یو تلیفوني تماس کې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته وویل چې د اوکراین په ختیځ کې شوی اوربند خایي د یو سیاسي هر اړخیز حل لورته د پرمختګ لار اواره کړي او د متارکې د څارونکو مخه باید ونه نیول سي. د جرمني د صدر اعظم ویان سرګند کړ چې هغه د روسي جمهور رئیس ته وویل چې روسیا باید په بیلتون غوښتونکو باندې خپل نفوذ څخه کار واخلي. د جرمني او روسي د مشرانو ترمنځ له دغه تلیفوني خبرو یو ورځ مخکې د اوکراین جمهور رئیس رو پروشینکو د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل میلمو. د اوکراین ولسمشر د غونډې په محل تور ولګاو چې روسیا د شوی اوربند خلاف بیا هم اوکراینی بیلتون غوښتونکو ته عسكر او وسلې استوي. کیف او مسکو هغه اوربند چې په تیر فبروري میاشت کې د فرانسې او جرمنی په منځګړیتوب د بلاروس پلازمینا مینسک کې لاسلیک شو منلې دی، خو د جبهې په لیکو کې بیا هم کله ناکله نښتې کیږي. د اوکراین جمهور رئیس تور ولګاو چې روسیا او پلویان اوربند ماتوي او جنگ ته دوام ورکوي او یوازې په تیر جنوري میاشت کې د توپونو 1200 ډزې کړې دي. پیترو پوروشینکو زیاته کړه چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان څارونکو پولو ته د ورتګ اجازه ترلاسه کړې نه ده. اوکراین او لویدیز هیوادونه تور لګوي چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او خپل عسکري هم ورلېګلې دي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې دوی د اوکراین په جنگ کې کوم مستقیم لاس نه لري. د اوکراین په جنگ کې چې تقریبا 2 کاله کېږي، څه د پاسه 9000 کسان مړه او 40000 نور ټپیان شوي دي. دغه جنگ د 2014 سم کال په اپریل میاشت کې وروسته لدی پیل شو چې د اوکراین روس پلاوی جمهور رئیس لواکا لري کړای شو.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002 43 شپږ یو او یا هم 00420022 1415.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که انټرنیټ لرئ کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. زموږ په ویب پاڼه کې نه یوازې دا چې تاسو زموږ وروستي خبرونه او رپورټونه کتلی شئ، بلکې زموږ اونیس پروګرامونه، زموږ پخانی خپرونې او پروګرامونه په ویب پاڼه کې موندلی شئ. او که غواړئ ځینې هغه څه چې درنه په راډیو کې تیر شوي وي او نه مو اورېدلي یا بیا اورېدل غواړئ، زموږ ویب پاڼه کې ومومئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. 8:30 شوې. سید کمال شاه عارف ته ورسو او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې ورو.
افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ او وایي خلک باید په دې برخه کې د دولت ترڅنګ ودرېږي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اراده او لیوالتیا رامنځته شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې هیواد له افغانستان څخه روسي او اروپا ته د نشي موادو د قاچاق یو ترانزیټي لار ده، دغه هیواد د نشي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس لدندې لري کړ. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر وای پینټاګون د راتلونکي 2018 میلادي کال لپاره د روسیې د تیری په وړاندې مبارزې لپاره د 4.3 میلیارد ډالرو بودیجې وړاندیز کړی دی. د روسیې ولسمشر د هغو پلانونو ملاتړ وکړ چې د بودیجوي ستونزو له کبله ځینې دولتي ادارې سره مدغم کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سټلایټ توغولو پلان کولای سي هغه بحثونه پیاوړي کړي چې د هغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لا ډیرو بندیزونو په اړه کیږي. او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې یا اف بی آی په پارسي ژبه یو فیسبوک پاڼه جوړه کړې. څو دغه ادارې د یو مامور په اړه چې له 2008 میلادي کال راهیسې ایران ته د سفر پر مهال ورکسوي معلومات ترلاسه کړي.
دوستانو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی و چې سید کمال شاه عارف درته وړاندې کړل. اوس هم مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، ازادي او اوریدونکو واورو او د انصاف په لټه درته وړاندې کو. یو ور بیا د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه لرو. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د دې سربیره چې ژمی دی او د جګړې وخت نه دی، خو داسې اټکل کیږي چې په هلمند کې به د امریکایي او ناټو ځواکونو شمیر زیات شي. ورسپانه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په وینا لیکي چې دا شمېره به په هلمند ولایت کې له 300 پوځیانو 500 سرتیرو ته لوړه شي. وال سټریټ جرنال لیکي په هلمند کې افغان ځواکونو بیا بیا په وروستیو څو میاشتو کې له بهرنیو پوځیانو د مرستو غوښتنه کړې ده تر څو طالبان وځپي او د هغوی د عایداتو د سرچینې چې هیروین دي مخه ونیسي. بهرنیو پوځیانو هم دا غوښتنه ومنله او طالبان یې د هلمند له ځینو سیمو پسې واخیستل. خو کله چې امریکایي ځواکونه بیرته له جګړې په شا شول، یو شمېر نیولو سیمو ته بیا طالبانو مخه کړه. د ورسپانې په باور له دې سره افغان حکومت او په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو د ولسمشر اوباما پر ادارې فشار زیات کړ څو امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د تیرو کلونو په څیر په جګړو کې برخه واخلي. وال سټریټ جرنال ورسپانه په هلمند کې د یو امریکایي خبره راخلی چې وایي موږ دا توان لرو چې د طالبانو ګواښ له منځه یوسو، خو د نوي ماموریت له مخې زموږ لاسونه تړل شوي دي. نشتې کال مخکې بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې خپل محارب ماموریت پای ته ورساوه او د افغان ځواکونو د روزنې سلام مشورې ورکونې او مرستې ماموریت یې پیل کړ. د نوي ماموریت له مخې هغه وخت بهرنیو ځواکونو ته په افغانستان کې د عملیاتو اجازه ورکړل شوې ده چې کله طالبان دوی ته ګواښ پیدا کړي. امریکایي ورځپاڼې سټار اینڈ سټرایپس بیا په بغلان کې د پوځي عملیاتو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه د افغان ځواکونو په وینا لیکي چې طالبان یې د بغلان له ځینو سیمو ایستلي دي، خو سټار اینڈ سټرایپس لیکي چې افغان ځواکونو دا نه دي ویلي چې تر کله به دا عملیات دوام کوي. د ورځپاڼې په باور یاغیانو په بغلان کې د برېښنا څو ستنې نږدې اونۍ مخکړنګ کړي دا د هغه برېښنا ستنې دي چې له ګاونډي ازبکستان افغانستان ته برق انتقالوي. د دغو پایو د ړنګېدو له امله په کابل کې په ګڼو کورونو کې برېښنا قطع شوې ده. د کابل ورځنی لګښت 600 میګاوټ دی چې نږدې نیمایي له ازبکستان راځي. سټار اینډ سټرایپس لیکي طالبانو په روسیو کې ژمنه کړې وه چې له عامه تاسیساتو سره به کار نه لري، خو په بغلان کې د برېښنا د ستنو له ړنګېدو داسې ښکاري چې دوی پر خپلې ژمنې نه دي درېدلي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې روان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دوم زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو در پام دی هیله بیا هم پیل کوو د انصاف په لټه کې د دیونه په خبرونه. باید وایو چې د انصاف په لټه کې د دیونه په خبرونه کې د کندهار ولایت د یو اوسیدونکو ستونزه مراخیسته د حیات الله نومیږي او وایي چې زمکه د زورواکي لخوا غصب شوې ده. د چې ستونزه په جزئیات سره تاسو بیان شي نو په خپل به د حیات الله خبري واورو چې ازادي رادیو سره په اړیکه کې څه ویل دي.
زه حیات الله يم د کندهار د ولایت څخه خبري کوم. خو د کندهار د ولایت او میوږي سپداغه او موزه کې زما یو مزکه ده سند ملکیت لري د کرم د کور سره د خلو سره داغه کرم را سګردوي د کرم واست غوره کومندان دي. زما څنګه داغه ده چې د کندهار د کومندان سره زما دغه ټلیفون وسی چې زه و دې خبرې سره وکړم چې د امځکه جنراوای ځکه ما د دوا کال کې چې ما پرې چا خرڅ کړی دا غمی پیسې نه راکې د امځکه نه راکې دوری و دوری مې د غفیل دا غم یا کومندان ته مې دې ریزي کړی دې یو د سخت پر وسی چې د تور کیش کنه خوب سره نه جلبی او زه اریزه راشه او زه نه جلبی چې د سره ز خپل تماس ونی سم یا د سره وینم نو به دا کار ما د حل
دغه ستونزه تاسو عمل ته پسیمه کې د خپل کوم چې سیمایس چارواکي دی غوی پر یاړل دی غوی سره موږ د شریکه کړي
شریکه کړي مې دا غوځه لاس پاره دا غمی او مې غوځه ورغلې م دا کومندانی ته تللې م دا دوا کال کې ځخته د کندار د کریسا د ورشه ولی خان سره مې خپل یل دی یاغد بدرې وره دا غوځه ویل چې دا سړی ټینګ ته سینې کېږي بل څه کې نه شټنګ وای دا کندار د کومندان ما شو به چې ډیر ما د غستلې اتا یو د دا کومندان یو د والی صاحب سره مې دی لی دا شورا د رئیس سره دا ګردو سره ملي د دوه دوه سره مینه جلدی
دا کوم کسر سره چې لیدلې دوی ستاسو ستوند په اړه څه وایي چې ولی تروس پر په دې برخه کار نه کړي
دغه ته درې واره ورغلم دا شاولی خان کریزیت دا هغه را ټول ول تر اساري زاده کومندان په نامو کاری زامي وکړ په کومندان د سخت کړ جنایت جنایي تسخط کړ د یو کومندانی د کومندانی سیاجه تر واسوله موزینه جلبوی بیا شاولی خان تورلم بیا غوزنګ ابجتوالی چې سړی جلب کړم نه جلباو بل وار بیا بارغ نو دا بزوره وری باندې زوره ورخونه د چین وسته سپاسنه پر هي خو یا تاسو خپل ځان پورت وی د شورت وای چې ما خاطر د کار چې سیامات وا که زمانه د خدا غسنه بي زبر در د کار چې بارول یم ځکه ستاده انو نه اوس په دونه چورا درې سره مين لیدېږي اغم نه د دخکړی وسته د مکتب خیمه پښتیا چې ولېږي زما په ځکه کې دا یو بل نمبر د بل چا دیم کوم ځکه کې دا یو دا غد
د سړې څه کار کوي چې تاسو زما کې چې غصب کړی
دا مشکي یو اخ خات کې وو وسته غورک د شنو پولیس کمانډان دی وسته غورک د شنو پولیس کمانډان دی د شېمیاشتي ورستولې
تاسو درس پر خپل حد سره د کړی چې کندهار د امنیت کمانډان سره وګورئ
یا ډیر وارونه ورغلم اوغه چې د تولاړه ماده جنرال مچولا خان د ورور سره مې ویل د کریملا سره د کریملا سره غت مې ول مال ته ځنګورتو هغه مې کوم یو ځنګورتو وي ول ته په ناخې ک څنګه دی خو ډیر مې وځه سپاله مې واس خلاص او بیا دا غلم بار یو چاره
د انصاف په لټه کې.
د آیت الله ستونزه مو د کندهار ولایت د والی د ویان خاغلی سمیم خپلواک سره شریک کړه. خاغلی خپلواک په اړه وویل چې که دغه اوریدونکي دوی ته مراجعه وکړي نو دوی به ستونزه ورهواره کړي. نو د خاغلی سمیم خپلواک خبرې به هم په ګډه واورو.
د ولایت مقام د نوی رهبری پر اساس باندې تر ډیره حده پورې د غصب د یعنی د غصب هغه لړۍ لرول سوې ده. چاته اجازه نه ورکول کیږي چې مزکه غصب کړي کچېره پر چا باندې سپاسي د قانون مطابق هغه فل سزا ویني.
پلوک صاحب تر اوسه پرې د شان قضیه آیا د ولایت مقام ته راغلي دي چې دوی زمکه غصب شوي دي او د ولایت مقام په دې برخه کې څه شي کړي دي؟ مثلا هغه حق حقدار ته رسیدل دي
ډېری یعنی فلسګونه قضیه چې دي د ولایت مقام د دایره څخه قضیه حل شوي دي او د خلکو ستونزو مترجمه هدا پرې هواري کړي دي. کچېره هر څوک ستونزه ولري دوی مراجعه وکړي ولایت مقام ته زر تر زر د دې ستونزو به هواري.
بلې خپلواک صاحب دغه آیات الله څه وخت تاسو تدرشي چې دوی د ستونزو د هواري
دن راسي دوی کولای شي نن راسي کولای شي سبا راسي کولای شي بل ورځ راسي کوم ستونزه نشته دې لپاره.
خپلواک صاحب دوی چې څنګه ویل دي وای چې د کرم چې دا وای د غورق قومندان دي یعنی کده چارواکو په حدود کې هم د کسان وی چې دوی غصب کړي وي ولایت به دوی سره ان شاء الله قانوني چلند وکي.
بله واه بله بله
مننه خپلواک صاحب. خو ډیر دل داسې دل شوی چې چارواکو ودی کړي چې د کسان مونږ تر شي بیا غو د امنیتی کسانو یا نور د خونه اجازه نه ورکول کیږي. هله منیم چې یو څه سپارښتنه وشي چې دا د اطلاق
کوم ستونزه نشته دوی کولای شي زما شهر د ځان سره ولري او ماته زنګ راوي کوم ستونزه نشته.
مننه خپلواک صاحب کور ودان ژوند یو څه
شي چاري
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم. کوم چې ازری په
ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه ځلونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه.
قدر من اوریدونکو دا و د دې ونې د انصاف په لټه کې خبرونه شته. تاسو واوریدله که تاسو هم څه ستونزې لري او غواړئ چې هواري شي نو له ازادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ. موږ د اړې کشمیره ده 0992 93 موږ به هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسول چارواکو تر غوږونو ورسو او تاسو ستونزو ته د هواري ولاره پیدا شي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خوشاله ژوند ولرئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو غو جوړو سي د دیونی ستاسو راغلي پیغامونه خبرې دوت چمتو دي چې زموږ دوستانو دا ځل هم پر بیلا بیل موضوعاتو خپل نظرونه وړاندې زونه او شکایتونه راستولې دي. زینو دوستانو د سولې پر هڅو ټینګار کړای چې باید ګړندې او جدي سي زینې لبیکاری څخه سرټکوي. یو شمېر اوریدونکو د پوهنې په برخه کې خپل شکایتونه راستولې دي. نور پیغامونه هم لرو خو خبرونه د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو ځخ په لوي چې وای په دولتي ادارو کې د کسانو په ګمارلو کې فساد سته او لنورو سیمو ولایتونو څخه خلک ګمارل کیږي چې دا کار د دې اوریدونکو په خبره د دې سبب سوی چې ډېر ځوانان په کندهار کې بیکاره پاتې سي. نو د دې دولت څخه غوښتنه لري چې دا ستونزه باید حل سي. دا او ورپسې به د نورو دوستانو پیغامونه هم یو په بل پسې تر تخبره کو را سره اوسي.
السلام علیکم. زه مختار احمد کندهار څخه خبرې کوم. د کندهار په ادارو کې د مرکز څخه ټول د نوې ولایتو خلک استخدامي جوړوي. په کندهار کې د څوک نه چې په ولایت په شوبو کې استخدام شي کنه ټول خدای دی حکومت وایي دلته په زرهاو ځوانان دغه بیکار ګرځي. تعلیم تربیه دراسه ته فارغ شوي مصیبت کې د نور ځای څخه خلک استخدامي په ولایت کې په مقامو کې په بینکو کې د کندهار خلک نو چې شو کې دا څه بغرزه او بل اخره بنو یو رپات دی په بل ځای ته دی. بیا جو حکومت نو چې خلک دی رپات نه دی نو پریږی دی د لچا ته کې او کله چې نو خدای خپل کندهار خلک راولي په خپل شوبو کې جواز لري د کندهار په مرکز کې په نور ځای کې نه. او سلام
دما غوښتنه له صحت امینه داده چې تاسو لرو پروتو سیمه ته واکسین رسوي. تاسو د مغزي منطقي خلک ونیسي چې واکسین د دنیا هغه سر ته ورسوي. تاسو د بلجې خلک ورولې غو باندې دغه خلک شک کوي چې دا بس طالبان شک کوي چې دا جاسوسان دي. نو تاسو چې خود به خلک پات کیږي خود به خلک پل جیږي د مغې منطقي خلک ونیسي که یو پاتې سو تاوان زه در کوم نورم په مخه کا.
سلام علیکم اکبر خبر کوم د ننګرهار ولایت د سارګ غلجي ولسوالۍ نه د دولتي چارواکو څخه موږ هیله ده چې بې ځایه خلک د پیسو مقابل کې طالب په نوم بکېږي بل نوم بکېږي غریب غریب خلک مجبورۍ پیسې کې اخلي په ولسوالۍ کې بندي کوي شکنجې ورکوي ډېر نورې خبرې جیسې او نوم پکې د ستالب دی یا تا ډوډۍ ورکوي تا چای ورکوي دا بېګنا خلک ځوروي ځینې کسان ولسوالۍ کلي کور کې نیولي دي هغه هم د جلال آباد قمندانۍ ته لږ لږ نیولي دي ما بس کې پراته دي موږ حیران دا سرک حکومت دا سرک چارواکي تاسو دي نه پوهېږو وایا څه وکړو موږ حضور مجبورۍ د محلي په ډلو ته واوړو څنګه وکړو خدای په خاطر باندې داسې خلکو مخه ونیسئ زمونږ هیلې او ارزوګانې چې دغه نوی دولت څخه وي له خاورې سره خاورې شوې د خدای په امان توجه نه مننه.
السلام علیکم صدیب آزادی ته سلامونه وړاندې کوم تاسو سلام زما ازاد چې د ځوانانو به کار دي هغه څوک چې تقاعد ته برابر دي هغه ته تقاعد نه ورکول کېږي که هغه ته تقاعد ورکړي چې ځوانانو ته به کار هم پیدا شي او هغه خلکو ته هېڅ ضرر نه شته نو ځکه د دوی د تقاعد معاش په کور کې پوره ورکول کېږي نو دوی څه در ځای دي د نورو خلکو نیولی دي ځکه ځای نه خالي کېږي دا زما پیغام دی او بل دا پیغام دی چې بکلوریا او لیسانس او ماسټر ټول په یوه سن باندې تقاعد کېږي در حالي چې دولسمان باید په شپېته کلنۍ تقاعد شي او څلسمان په شپېته کلنۍ او نور په پنځه شپېته کلنۍ ډاکټر ماسټر په شپېته کلنۍ خو دې موضوع ته هم څوک توجه نه کوي زما دغه پیغام وه چې دا مشکل هر شي توجه ورته وشي ډېره مهرباني به وي. سلام علیکم.
او چې دا غوښتل چې په مشتاب ویلې وی مليم کدان شي چې تاسو مليم میواکیا کنه
و عبدالعلیم د نیمروز د ولایت توسای سره خبرې کوم زما یو د مرغوطه مسولینو ته ورسوي وزیر صاحب داخله محترم وزیر صاحب داخله د نیمروز مسولین او کمانډان امنیه او مرغوطه نایې او کم نور مسولین نظامی چارواکی چې دی هغه متسکلان د دوپشته یعنی دوه نفر دی نه پرسپریږي یو نفر دی پرسپریږي نو ځکه موږ دوکانداران او کاسبان خلک یو چې د کور مو لیرې دی چې د لیرو ځایو ته راځو موټرسکل مو ګیروي بیا د پیسو بانه کوي پیسې راڅاخي او کله چې مو مدیریت د ترافیکو ته استي نو هغه 1500 افغانۍ راڅاخي او والی صاحب ته چې مراجعه کوو هغه وایي وایده ته باید پلیټ ورته ورکول شي چې پلیټ چې 500 مو ورکوي بس راته ورځه ولاړ شه بیا چې ولاړ شو دا بل ورځ مو بیا ګرئ. وسلام.
سلامونه نیکې هلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګ ټولو هغه اوریدونکو ته څوک زما غاوري عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه پهله لرم چې دا پیغام راته نشر کوي موږ دا د شهیدینو مهیدینو میاشت دی او روژه نه ده د پروسه کال ماشه موږ نه دی اخیستی اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبان بس بل کال پرې باندې پوره کېږي نو هله لرم چې دا زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا ماشونه واله کړي او بله مهمه خبره دا ده روژه نه چې په دغې اداره کې ډېر قوي فساد دی خلکو کتابچې جوړې کړي له ځانو نه هغه ماشونه اخلي دا مهدین ورسره ټچ دی او کوم خلک چې دامه غوندې بې واسطې او دا لاس را کوي دوی به درجان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نخره بعد نو دغه هله لرم او دغه پیغام راته نه شر کوي او زمونږ دا ماشونه مونږ ته راکړي نور هم وخت نه نیسم په مخ هم خښ.
السلام علیکم زه خالق دا د فراه ولایت د بلبلک ولسوالۍ نه ستاسو په سبتون کې ماشین کې خپل پیغام یږدم موږ په بلبلک ولسوالۍ کې د هوا د لارې څخه سم پاشل کیږي زموږ ټول انسانان برباد کړه کوچنیان ماشومان ښځې سپینږیري ټول مریضان دي هلته چې موږ یو یارات مو وړي مریضان هغه وایي وای دا د ستا مؤثر دی پر سیټ باندې سام پاشي ډاکترانو نتیجه د سام ورکړي یو دا قسم سام هم پاشي چې هغه دا نری نری تارونه دي چې کوم اثر هم نه لري چې موږ اوس ویسو یو ډاکټر ته وروښو او نمونه را ته معلومه شي نو موږ غواړو د ملګرو ملتو څخه د بشر د حقوقو حالات څخه چې دا د بشر حقوق دغه ته ویل کېږي چې پر انسانان د سامو پاشل شي
نو ټول ولس دین په عذاب دی. د تاریخ په باندې سم پاشه ونوم چې توان رسول دی، تر درخت رسول دی، انسانان ته رسول دی. را دې چې تاسو خبریان واسطه په ولسوالۍ کې د وترخه چې دوی دلته پیدا کولی شي تاریخ غیر مسلمانان غنم کړي، غنم یې هم خراب کړي دي. اوس هڅه شي د افغانستان غریب خلک دي ټول ستړي علاق په دغه ستړیا یو شی یو روپیه پیدا کړي، هغه به تر مریضان نه تیریږي. دا د موږ د ملګري ملتونو څخه دا غوښتنه ده چې دا سم بند کړي او خارجیان ته ووایي چې دا سم بند کړي. دا ټول زموږ ولسوالۍ غیر ولس ته دغه څه په عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم. زه زغلول د خکبان ولسوالۍ معنا جن خو هیڅ سره غونې څه دا غوښتنه نشي مې خکبان ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه نه وکړي. زه چې دا سوال لسکاله کې خکبان ولسوالۍ کې مې مکتب کلینیک مسله کې شوې ده. وسلام.
الو السلام علیکم. زه خپل پیغام د الله تعالی څخه پریل دم. زما دا غوښتنه د اشرف غنی څخه زما سلام دی ورسېږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دښت او غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه طرح کې د خپل ځکې دي دا کیسې تر دغه وباسي دا و چې د ټول خلک په اخته دي. د شپه باندې کې یې پرګرځولي د حکومت ځکې د شرایط خلک یې پرګرځولي. یو زما د بل زما په دې ما باندې کې ټول ځکې غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولاړ. یا سلام.
مسلمانانو د ازادي راځي کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د سلامه څخه زه مش پیغام چې پر مول باندې دی اشرف غنی داسې مستره واستګه ده چې هغه د امیت کړي آل پر مول برولې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د اولاد رحمان خبر کوم چې شهید زبدان لسینا ورته موږ مکتب کې د شهادت او سوادر نه باندې میږي خل اوس موږ نه ته ضروره کل بس واسطے گوری بے سوال سوادار نمکی سوادار بے سوال نہ پستا گئی خدے وہ کتاب پیغام جمع نہ چکی اور جمع دے رئیس مالے سے دغا خواہش دے دغا مالے مان بے دغا پدے خبر پوکی والسلام بے احترام.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې زه د دولت لوړ پوړو چارواکو نه غږ کوم، لکه ډاکټر صاحب اشرف غنی، ملي دفاع وزیر او مسلح قواو ستر درستیز او داخله وزیر او د ملي امنیت رئیس. دغه نه جدن خواهش کوم، عرض تا کوم چې اکثره د دولت وړه او غټ لوړپوري چارواکي د نظامی وسایطو نه غلطه استفاده کوي. چا خخته پکې بار کړی وي، چا خپل ښځې ماشومان په امیل پکې بار کړی وي، چا وروره واده ورا کې رواني کړی وي. نظامی وسایطو نه غلطه استفاده کوي. اندغه وجه ده چې افغانستان نه جوړیږي.
السلام علیکم. زه د ورخم د لند ریواري ما زه د جلال آباد والی څخه غواړم د کندوزی صاحب څخه چې په مارکو کې دیشي ترافیک نشته. دا یو د پلار بند دی، دوه ساعت درې ساعت لار بند دی، د خلاصولو څوک نه چې لار خلاص کړي. موږ د رئیس له کوټې دال د ترافیک په ځیفه باندې وګماري په جلال آباد کې په هر چاو کې اته اته لس لس ځانې والا د رشوت خورونو د پاره او دا یو ترافیک نشي موږ لار خلاص کړي. موږ د ډیر بازار کې او موږ د رئیس له چې دلته موږ ترافیک په ځیفه باندې وګماري. واشاله.
زه شفیق الله د زابل ولایت اعتبر د ولسوالۍ ستاسو ته زحمت ورکوره. د اعتبر په ولسوالۍ کې نه سړک پوښتنه نه مکتب شته، کلینک نه وي. اوس کلینک راغلی دی، هغه د وایانه کلینک ډاکتران خرڅوي. دا د حکومت سره کوم ګډوډه کارونه دي. لا کلینک نه وي، نه مکتب مو سړک د کلي خوا د ولسوالۍ ده. درې کاله کېږي مسیره د طالبان د پوستیه ته بازار اسکار نه شي راشو کېدی. دا اوس سره کوم کار په د حکومت کې سره کوم غوډه ده. بلګیو کې لیک راغله دا د وایې پر اخته دي. دا وایې کې لیک کوڅه کوی ته پای دی نو ډاکټرانو مل دی دا رقم کې لیک نه نور نه راځه. نه څلک دا موږ د حکومت صدا خواهش کوم چې د ولس کستر د مرشد خپل خلک به سر جواب وګوري. په څلک راځو کې مکتب راولي کې لیک راجو کې سب نو ور دا رقم لس کوم نه یو بازار باندې یو تذکرې راول دي. څوک نو څوک نه تذکرې راځو کې د پوسټو کې نه سي راشو کېدای نه سي. د ورته کفر وک کاريزان دغه سي 4 کیلومتر دی نه دی نه
خوشحاله.
السلام علیکم دی زادیا وریدون کو ته اودارنګ د شیطانی وزیر صاحب ته زما د هیله ده زه د سخرو د سدین کا عبد الله په نام خبرې کوم. دغه د مغول خان شفخانه کې د ستونزې دی او دلته زیات پسونه اخلي او زیات معاینات زیات پلی کوي کی باید د دغه سره قانوني چلند شي. او دارنګ د هغه په نامه یو بل مارکیټ د بسم الله خان په مارکیټ کې غیته څنګه زنانه بوزنه ولته هم زیات پسونه اخلي او دواګان ډیره قیمت یې موږ دا هیله ده چې د وزارنه چې په دغه خلکو قیدات وره چې موږ ډېر مشکل خلک یو غریب خلک یو او د زیات پیسې خلکو نه اخلي د نور ځای کې یو قسم نه دلته بل قسم نه. والسلام.
زه د هیل منر څنګه د روسای سره په تاسو سره په تماس کې یم. ما د لته دا غوښتنه ده چې موږ د سوالي ته عملیات واسي از موږ د سوالي را پاکه کې موږ د څه دې په آزاد دې په تنګ جنګونه راو باندې اځه په یوه ساسه دا غوښتره چې موږ سره واجی کوي واجی پر ځای کې موږ دا واجی کړی چې معنا وطن او دغه دولت به جوړو ما نه کې جوړا. سلام په احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د یلمن ولایت ګرمسیل څخه خبرې کوم. ما دا شه په غنی څخه دا خوایست چې دی ان ته غازی بخاری ته او برکی بخاری ته نه سیدی دا د یلمن په د مظلوم افغانان باندې رحم وکړي ته دې ته وګورې چې دا شان دی ټول من کې دی یلمن تر اسی دی
ورور ستاسو او د نورو دوستانو ژغونه مو په امانت سره خبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونه وخت نور پای ته رسیدلې دي چې هغه پیغامونه وړاندې زونه به په نور خبرونه کې حتما درته خبرو کو. په دې هیله چې مسولین مو شکایتونه اوریدلې وي او ستونزې مو اواري سي تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دے پر زلفوں باندے قطار دے والا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفوں چاد وہی لاسو